من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت نو باز هم با مطالب تازه در خدمت خواهم بود، اما اکنون میکروفون را به همکارم رضوان مراد میسپارم. رضوان صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه سلطان محمد سرور. دوستانو د ازادي راډیو په یو ساعت خبرونه کې چې تخنیکی چاري شمشاد زدران پر مخوړی اوري چې وسلوالو کسانو په غزنی کې د کندهار پونتون لسګونه تنه استادان او محصلان تختولې دي، او هیله ده چې د سپینګیرو او قومي مشرانو په منځګړتوب د کسان نن خوشی شي. په دې اړه درته ورسه حال درکو، او لدی هم خبرې غي چې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وای د افغانستان پر دولتي د افغانستان دولتي مقامات باید د انتخاباتو په دوهم دور کې هیڅ ډول مداخله ونه کړي. خدا هرڅه له خبرونو ورسته په سر کې له سید کمال شاه عارف څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
په سر کې هم د خبرونو سرچ کې د افغانستان د ولسمشرۍ د دوهم پړاو د انتخابات کمپاین نن پای ته رسیږي. د افغانستان ولسمشر په لوګر کې د منپاکول موسسې د کارکونکو وژنه په سخت ټکو وغندله، او د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې په القاعده پورې مربوط وسلوالو چې د عراق دوهم ښار موسل نیولې دي ټولې سیمې ته ګواښ پیدا کړی. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسمشرۍ د دوهم پړاو د انتخابات کمپاین نن پای ته رسیږي. د انتخابات خپلواک کمیسون له کاندیدانو او رسنیو غواړي چې اصول تر پښو لاندې نه کړي. د دې کمیسون ویا نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل
نن د شپې په 12 بجو باندې د کاندیدانو د کمپین دوره رسمان پای ته رسیږي. دواړه کاندیدان باید د دویم راستیالان او همداشان د دویم ملاتړ کوونکي دا مسله په پام کې ونیسي او رعایت یې کړي. د دې ترڅنګ باید ټولې ډله ییزې رسنۍ هم د هیڅ یو کاندید په ګټه او زیان څه خبره نه کړي.
ټاکل سوی دی چې د شنبې په ورځ د اشرف غنی، احمدزی او عبدالله عبدالله ترمنځ د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شي. د افغانستان ولسمشر په لوګر کې د ایم ډی سي منپاکول موسسې د کارکونکو وژنه په سخت ټکو وغندله، او دا د هغو کسانو کاروباله چې نه غواړي افغانستان ته سوله او آرامي راسي. پرون سهار د ایم ډی سي موسسې منپاکونکو د لوګر د عینک مس پروژې ته څیرمه د توپګي په کلي کې مینونه شنډول چې پرې برید وسو. په دې پیښه کې اته منپاکونکي ووژل سول او درې تنه ټپیان سول. ایم ډی سي موسسه له دوه کلونو راهیسې په لوګر کې کار کوي. په هلمند کې امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت لپاره د طالبانو د نمول سوي والی د وژلو خبر ورکوي. امنیتي چارواکي وایي چې د انتخاباتو د امنیت تامینولو لپاره په سنگین ولسوالۍ کې د عملیات پر مهال 28 نور حکومت مخالف وسلوال هم وژل سوي دي. د هلمند امنیت قمندان عبدالقیوم باخیزوی تیر مزګر په لشکرګاه کې رسنۍ ته وویل چې د دوی د لومړنیو معلومات له مخې په وژل سوو کې د هلمند لپاره د طالبانو نمول سوي والی مولوي محمد رحیم هم شامل دي.
پسنګین کې تقریبا 90 نفر د مخالفینو مړي پر میدان پاتې دي، او په دې کې تبن مشران وجود لري. د ابتدایي راپورو پر اساس باندې د دوی والی پکښې کړي.
د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې د انتخاباتو تر ورځې به د دوی عملیات دوام وکړي. په افغانستان کې د امریکا د مرستو د لګولو د سارنې ادارې خبرداري ورکړ چې تر بل هر وخت افغانانو د کوکنارو کرول ته مخه کړې ده. د دغه ادارې مشر جان سوکی پرون په واشنگټن کې کانګرس ته وویل مخدره مواد افغانستان اقتصادي سیستم ته زیان اړوي، ادارې فساد ورسره زیاتیږي، له دې لارې له طالبانو سره مرسته کیږي او جرمونه ډیریږي. د جان سوب کې په وینا د مخدره موادو زیاتېدل په داسې وخت کې په افغانستان کې د امریکا نړیوالې ټولنې د بیا رغونې هڅې خرابوي چې امریکایي محارب ځواکونه له دغه هیواد د وتلو په حال کې دي. د ملګرو ملتو په وینا تیر کال په افغانستان کې د نږدې 3 میلیارد ډالرو په ارزښت تریاک، هیروین او نور مخدره مواد تولید شول. په 2012 کال کې دغه اندازه 2 میلیارد وه. بهرني خبرونه تر لنډ وخت په اورسته. بیا هم شرغلست. د امریکا متحده ایالاتونو خبرداري ورکړ چې په القاعده پورې مربوط وسلوالو چې د عراق دوهم ستر ښار موسل نیولې دي ټولې سیمې ته ګواښ پیښ کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی جین ساکی وویل دا وای کوم ګواښ چې د عراق اسلامي دولت وسلوال پیدا کړی دی دا یوازې عراق ته او د عراق صوبات ته ګواښ نه دی، دا ټولې سیمې ته ګواښ دی. دغه مخ په زیاتېدو تهدید د عراقیانو د ټولو ټولنو د یو ځای کار اهمیت زیاتوي، سوله دغه ګډ دښمن سره مقابله وکړي او د لوی ټولنو وسلوال منځوي کړي. د عراق د اسلامي دولت په نوم وسلوالو لسو ورځنی سخت جګړې ورسته پرون موصل ونیو او د عراق په شمال کې د نینیوا ولایت اکثره برخه لاندې کړې. د عراق صدر اعظم نور المالکی له پارلمان څخه وغوښتل چې اضطراری حالت اعلان کړي. د پارلمان د رئیس دفتر ولیدی چې سبا به غونډه وکړي. د جنوري له میاشتې راهیسې د عراق د اسلامي دولت وسلوالو د عراق په لویدیځ کې د انبار ولایت مرکز ریمادي ځینې برخې نیولې دي او د دې سیمې تر څنګ د فلوجا ښار ډېر برخې هم لاندې کړې دي. راپورونه وایي ایراني ځواکونو د پاکستان پر خاوره ډزې کړې دي. د پاکستان د بلوچستان ایالت چارواکو او د پوز ویان سیمه ییزو رسنیو ته ویلي چې دا ډزې تیره ورځ شوې دي. په دغه حمله کې د مرګ ژوبلې په اړه راپور نه دی ورکړل شوی. د پاکستان د پولیسو ځواکونو ویان خانواسي ولیدي د دوی سرتیرو په عکس العمل کې د ایران پر لور ځوابي ډزې وکړې. دا پیښه څو ورځې وروسته تر هغه کېږي چې په بلوچستان کې نامعلومو وسلوالو درویشت شیعه زیارت کوونکي ووژل. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد به تر اوسه هڅه وکړي څو د نړۍ له پیاوړو هیوادو سره د خپلې اټومي لانجې پر سر یوې روغې جوړې ته ورسیږي. روحانی په انقره کې د سوداګرۍ یوې غونډې ته پرون وویل ایران به د امنیت شورا له غړو هیوادو او جرمني سره د یوې وروستۍ پریکړې لپاره ډېرې هڅې وکړي. روحانی دا خبرې په داسې وخت کې کړې دي چې د ایران او امریکایي چارواکي په جنیوا کې د دوهمې ورځې په مخه د تړلو دروازو شاته د ایران د اټومي لانجې په اړه وغږېدل. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی تر دې خبرو وروسته وویل چې ایران به په راتلونکو ورځو کې د بریتانیا، چین، فرانسې، روسیې او جرمني له استازو سره هم یو په یو خبرې وکړي څو ستونزې څرګند شي. ټاکل شوی ده چې د جون له 14مې تر 20مې په جنیوا کې ایران بیا د امنیت شورا او جرمني له استازو سره غونډه وکړي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یو بیان کې د سیشمې په ورځ ویل چې د بلاروس د چارواکو او نورو هو کسانو پر ضد چې دیموکراسي ته په درانه نه ګوري بندیزونه د یو کال په مخه تمدید شول. دغه بندیزونه په 2016 میلادي کال کې د جورج دبلیو بش د جمهوري ریاست په وخت کې هغه مهال ولګول شول چې بلاروس کې د مارچ په میاشت کې انتخابات وشول. د امریکا او نورو نړۍ څارونکو ولیدل چې په انتخاباتو کې الکساندر لوکاشنکو درغلي وکړې او د دریم ځل لپاره ولسمشر شو. ولسمشر سو لوکاشن کو بیا د 2016 میلادي کال په انتخاباتو کې د بیلاروس ولسمشر سو چې دا انتخابات د لویدیز سارونکو رد کړل. د خبرونو پای
لا سید کمال شاه عارف څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. مخاورو او قومي مشرانو هڅه پیل کړې دي چې د کندهار کابل په لوی لار پرون د اختطاف شو په هنتون د څلور ډیر شو استادانو او محصلانو خلاصون یقیني کړي. هله ده چې د چارواکو په وینا دغه نتیجه نن دغه هڅه نن نتیجه ورکړي.
داز شروع سی سګورو مګوزک خلکو وهلې مخه تراوته ډرایور ته ول ودرې کدل ته دوه کې داز وشوي زه خو ولګې دمه.
دا د قندهار د پهنتون د استادانو محصلانو د تختول کېدو د پیښې د یو عیني شاهد څرګندونه وی چې وړاندې په خبرونه کې په تفصیل سره اوریدل شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د افغان دولت پر مقاماتو غږ وکړ چې په انتخاباتو کې هیڅ ډول مداخله ونه کړي. د نړۍ مدواته کتنه کوو او دا هم اوري چې د افغانستان پر راتلونکي سیاسي ژوند کې به دا ولسمشر حامد کرزي ونډه څوي. د خبرونه په دوهمه برخه کې د نور ریپورتونو سربېره د لوبل میدان ورسی شي پروګرام او ازادي او اوریدونکو اورای. دوستانو ازادي رادیو په اف ام سل اشاره 15 او منځنۍ چپه 1200 نوي سربېره په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com باندې اوریدلای شي. تیر ورځ وسلوالو کسانو په غزنی کې د کندهار په هنتون څلور دیرش تنه استادان او محصلان تختوري چې لا هم د وسلوالو په ولکه کې دي. لاسیمې څخه تر لاسه شوی وروستی رپورټونه وایي چې اوس تختونکو منلې ده چې له 15 تنو پرته به پاتې نور کسان خوشی کړي. زموږ همکار سید شاه سقیم په دې باب وروسته حال درکوي.
د کندهار په هنتون او دیرش تنه استادان او یو شمېر محصلین تیر ورځ کابل ته روان وو چې د کابل کندهار پر لوی لار د غزنی ښار ته څیرمه وسلوالو له موټره کته کړي. یو یې ټپي کړی او پاتې نور یې برمته کړي دي. لا هم د برمته شویو کسانو کره شمېره نه ده معلومه. وسلوالو برمته شوي استادان او محصلین په څو ډلو ویشلي. واغز، اندړو، قرباغ او ګیرو ولسوالیو ته یې لېږدولي، خو د سیمې قومي مخورو د برمته شویو کسانو د بیرته راخوشي کېدو هڅې پیل کړې دي. په پیښه کې د کندهار پوهنتون چپ شوی استاد عزیز الرحمن نومیږي او د لغمان اوسیدونکی دی. دی وایي په موټر کې د سپرو استادانو شمیر 30 تنو ته رسیده، خو د محصلینو کره شمیره ورته نه ده معلومه.
داسې شروع شوې سګورم سیمبوزه کې خلکو وهلې وې مخې ته راووتل. ډرایور ته وویل ودرېږه، دلته د وخت کې ډزې وشوې. زه خو ولګېدم دروازې ته، کس راغی ویل چې تاسې مخونه شاته واړوئ. نور موټرونه اخوا ته تاو کړه. تقریبا 10 اته منټه مزل په دښتې هغه خواته وکړه. په دې وخت کې ویل وزې داسې سدوسې ته وخېجې. دا د استادانو موټر او هغه بل موټر پاتې شو، ترش ودېشو پر استادانو. دا د استادانو شمېره وه او محصلین هم ول او نور راته کسان هم.
د غزنې د اندړو ولسوال قاسم خان د سوال وایي قومي مخورو وسلوال موندلې او ورڅخه غوښتې ده چې برمته شوي کسان دې بیرته خوشې کړي. دی وایي وسلوالو له 50 کسو پرته د نورو کسانو د خوشې کولو خبره منلې ده، خو وایي قومي مخور ټینګار کوي چې باید ټول خوشې شي. په دې سربېره ځینو برمته شویو محصلینو هم ګواښ کړی دی چې که ټول کسان خوشې نه شي، دوی هم نه غواړي چې د وسلوالو له برمتې ځانونه خلاص کړي.
بیا یې ورته ویلي وو چې د 50 چبوغ دغه نفر چې ورګرځولي دي چې دغه 50 نفر چې پرېښي اوس دغه خو موږ ته معلوم شو چې دا بېګناه دي او هغه 50 نفر چې موږ ته راپور راکړ سوی ده هغه چې یې وارف کې معلوم کړو، نو بیا سهار زه تپه شوو. نو تر اوسه پورې پیغو په سر باندې هم خبرې روانې دي، له ځکه نفر نه دي خوشي شوي.
خو د غزنی مرستیال والی محمد علی احمدی بیا په دې باور دی چې وسلوال به ټول کسان بیرته خوش کړي. د تیر شپه ازادي راډیو ته وویل تمه لري چې د نن ورځې تر 300 بجو پورې به ټول کسان بیرته راخوش شي.
هغوی
اعلان کړی دی چې د دوو کسانو په اړه یې له کندهار څخه د راوتلو پر مهال یو بې اساسه راپور ترلاسه کړی و او اوس پوه شوي دي چې دغه کسان د دې وړ نه و چې دوی تښتولي وای، ځکه یې نو پرېکړه کړې ده چې سبا تر 300 بجو پورې یې بیرته راخوش کړي. ځینې سرچینې بیا وایي د کندهار پوهنتون استادانو د دغه پوهنتون له رئیس سره خبره اړولې وه او اوس کابل ته روان و چې وزارت ته د پوهنتون له رئیس خاورې باد کړي. خو کله چې له کندهار را روانېږي نو له شاور پسې چا وسلوالو ته زنګ وهلی او ورياده کړې ده چې دغه کسان باید د کابل کندهار د لوی لارې په اوږدو کې له موټرو کته کړي. که څه هم چارواکي تښتونکي طالب وسلوال بولي، خو دغې ډلې لا تر اوسه په رسمي توګه نه دي ویلي چې دغه کسان دوی تښتولي دي.
و امریدل چې هیلی دی چې د یو شمیر سپینګرو او مخاورو هغه هسي چې د کندهار د یو شمیر استادانو د پوندوند استادانو محصلانو د خلاصون لپاره پیل کړی دی نن نتیجه ورکړي. د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې په دې اړه در سره ورستي معلومات شریکو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي د افغان دولت پر دولتي مقاماتو غږ وکړ چې په انتخاباتو کې مداخله ونه کړي. یان کوبچ دا غوښتنه ورسره تر دې وکړه چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشرانو سره په کابل کې خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي د انتخاباتو له کمیسیونونو وغوښتل چې دا ځل د لومړي پړاو انتخاباتو له تجربو استفاده وکړي او په دې ډول د درغلیو مخه ونیسي. د یان کوبچ د څرګندونو جزئیات د احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
ملګرو ملتو په افغانستان کې د ولسمشۍ د انتخاباتو پر ټولو ترسره کوونکو ادارو او کمیسیونونو شغ وکړ چې د افغانانو لپاره ښه زمینه برابره کړي څو په انتخاباتو کې برخه واخلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي یان کوبش په یو بیان کې د سیشن به پروز وویل انتخابات هم یو تخنیکی تجربه ده او هم سیاسي، نو د انتخاباتو ترسره کوونکو مؤسسې باید د لومړي پړاو له انتخاباتو ډیر څه زده کړي وي څو دا ځل انتخابات شفاف ترسره شي. یان کوبر زیاته کړه چې یوازې تخنیکی اړخم د سمو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره کافي نه دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي بیا وویل کاندیدان هم باید د دې بهیر درناوی وکړي او پرې نشتي چې د دوی ملاتړي درغلي وکړي. د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر ویاند نظیف الله سالرزي ازادي راډیو ته د یان کوبشت خبرو پاړه وویل چې ملګرو ملتونه د انتخاباتو ملاتړ کوي او باید څوک د خلکو د رای حق ضایع نه کړي.
ځانګړي استازي ګارو په چې د کوم بیان پاړو چې په ټول ټاکنو سره کیږي د افغانستان د دیموکراسي لپاره یو بې سارته پیښري د انتخاباتو یو شمېر نواقص او داسونه درلودل. دویم پړاو هم د دوی ننګونو خپلې نوې ننګونې لري. نو دې لپاره چې د خلکو په منځ کې اعتماد رامنځته شي او خلکو ته ډاډ ورکړل شي چې د هغو رای چې ورکوي اغېزمنې دي او بدلون رامنځته کړي،
د حمل په شپاړه سمه چې د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شو، یو شمېر کاندیدانو، والیان او ځینو نور چارواکي تورن کړل چې په انتخاباتو کې مداخله کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پر حکومتي چارواکو غږ وکړ چې د دوهم پړاو په انتخاباتو کې بې طرفه پاتې شي. یان کوبش تر دې څرګندونو یو ورځ مخکې په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له چارواکو سره د دوهم دور د انتخاباتو پر شفافیت او تخنیکی اړخ خبرې کړې وې، او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشرانو یان کوبش ته ډاډ ورکړې وو چې دا ځل به تر وسه وسه هڅه وکړي چې انتخابات شفاف ترسره شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زمون غغل ازادي راډیو اوري. جناقه الکوزي د نړۍ مطبوعات لوستي او د مهمو مطالبو او مقالو زنی برخه دراوروي.
امریکا چاپ فارن پالیسی خبرونه پروسته ګڼه کې د افغانستان د جګړې اقتصاد لنګيږي تر سرلیک لاندې یو اوګو تحلیلي مضمون خبر کړي او په برخه کې راغلي. له افغانستان څخه د لویدیز دی وروستي په شاتګ د دې هواد راتلونکو جمهور رئیس ته چې د قدرت د ډیموکراتیک انتقال په نتیجه کې به په کار پیل کوي خنوم نه دی پریخه. د انتخاباتو په نتیجه کې چې د وسلوالو د غواخونو او شخړو سره سره به ترسره شي، نوی جمهور رئیس به په داسې حال کې په کار پیل وکړي چې وران ویجاړ اقتصاد او د وسلوالو جګړې ورته په میراث پاتې دي. خبرونه لیکي په تیرې یوې لسیزه کې د جمهور رئیس حامد کرزي حکومت د پوځي اقتصاد په پیسو وچلید او د هواد نیم نفوس په مستقیم ډول د مرستې په پیسو وچلاوه، خو دا پیسې نن سبا په وچېدو دي. فارن پالیسی خبرونه لیکي بل د اندېښنې وړ مسله دا ده چې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو د مشرانو او مهمو کسانو د مخفي او حیرانوونکو وژنو له امله ممکن دوی خپل جنگي تاکتیک بدل کړي او د خطرناک مشرتابه د رامنځته کېدو خبرداری ورکوي. د خبرونه په باور په افغانستان کې د کوکنارو او اپینو موسم ده او طالبان په اصطلاح د اوړي جګړو لپاره زیات کسان په خپلو لیکو کې راجذبوي او په دې توګه غواړي د کوکنارو د تولید ساحه لا پراخه او لدې درکه خپل پوځي او مالی لګښتونه پوره کړي. خبرونه وړاندې لیکي په داسې حال کې چې په راتلونکي کې د طالبانو د بیا واکمن کېدو ډېر لږ احتمال شته، خو په افغانستان کې د لویدیز په مرسته د ښځو او بشري حقونو په برخو کې د لاسته راوړنو په اړه اندېښنې موجودې دي. خبرونه د ځینو څېړونکو په حواله لیکي په دې وروستیو کې د شخړو د زیاتېدو او د وضع د بدلون لوبه کومه غیر عادي خبره نه ده، او دا ځکه چې وسلوال له افغان حکومت سره د سولې خبرو کې داخل شوي دي. فارن پالیسی خبرونه د لندن د کینګز کالج د جګړو د څېړنو د څانګې د څېړونکي انټونیو ګیستوزي خبره راخسته چې وایي دا ښکاري چې له افغان حکومت سره د طالبانو د جوړجاړي او د شخړو د شدت ترمنځ یو بل سخت ویشل شوی غورځنګ موجود دی. هافینګټن پوسټ رسمانه پورسته ګڼه کې د محبوب سراج یو مضمون خبر کړی چې سر لیکي د افغانستان ځوانان په هر حکومت کې بایلون کی. ورسپانه لیکي افغانانو د حمل په شپاړسمه د جمهور رئیس د انتخاباتو کې نړۍ ته وښودل چې دوی څه غواړي. په لومړي دور کې هیڅ کاندید د 50 جمعیه او رای ترلاسه نه کړای شوی او انتخابات دوهم دور ته ولاړل. د مضمون لیکوال وړاندې لیکي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد نه ده چې انتخابات پکې کیږي او انتخابات دوهم دور ته ځي، خو اندېښنه په دې کې ده چې د انتخاباتو پروسه به څنګه پر مخ ځي او وروستۍ نتیجې به د هیواد پر ځوانانو چې د نفوسو په سلو کې 18% برخه ده او همدوی د راتلونکي جوړونکي دي څه ډول اغېز وکړي. د لیکوالې په نظر په افغانستان کې هر خوا ښکلي، تکړه، استعداد لرونکي او هیلمن ځوانان تر سترګو کېږي، خو پر ځای په اوسني حکومت کې چې وخت یې په ختمېدو ده نور کسان په مهمو څوکیو ګمارل شوي دي.
ازادي رادیو خبري اعلان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي. تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اوریدو. دوستانو، د انتخاباتو د دوهم پړاو لپاره د تیر ځل انتخاباتو په شان یو مهمه ستونزه او اندېښنه د افغانستان امنیتي حالات دي، چې که څه هم چې افغان امنیتي مقامات ډاډ ورکوي چې د امنیت په فضا کې به دا پروسه ترسره شي او دوی ورته لازم تدابیر نیولي، خو بیا هم په ځینو سیمو کې امنیتي اندېښنې موجود دي. د لوی پکتیا خلک وایي که چیرته افغان ځواکونه په یوازې سر د امنیت د ساتلو توان ونه لري او اړتیا ولري چې خلک ورسره همکاري وکړي، نو دوی آماده دي چې اربکي ورکی ترسو د انتخاباتو پروسه په آرامه او د امنیت په فضا کې تر سره شي. د دې موضوع سره لپاره همداسې به زموږ همکار داود تپان را سره لپکتیا څخه تلیفون په لیکه کې دی. تپان صاحب، سهار په خیر. کلمړی دره ته چې دا پریکړه کوم قومي مشرانو او په څه ډول غونډه کې وکړه؟
مننه مراد صاحب، لکه څنګه چې تا وویلې د پکتیا امنیتي وضعیت ته په کتو دلته 203 تندر کلی اردو قومنداني موجوده ده. دوی هم د اردو ځواکونه هم غواړي په ټولو سیمو کې امنیت خوندي وساتي، ولی بیا هم پرون د زدرانو، منګلو، چمکنیو، جانخیلو، زرمتیو او بیلابیلو قومونو چې په پکتیا کې میشتي لوی او واړه خیلونه او قبیلې، د دوی مشران په ولسی جرګه کې د پکتیا د خلکو استازي، په مشرانو جرګه کې او همدا ډول د ولایتي شورا او کاندیدان او وکیلان چې برحال وکیلان دي، هغه ټول په یو خبري ناست کې دا خبره څرګنده کړه چې دوی د افغان امنیتي ځواکونو ترڅنګ د خپل سیمو او ولسوالیو قوي امنیت بس او د قومي سیستم لمخې به دوی قومي اربکۍ راوباسي. په هر ولسوالۍ کې به نږدې 200 کسان قومي اربکۍ راباسي، څو پورې ټاکنې په شفاف ډول او په ښه ډول ترسره شي. دوی د ټاکنو د ترسره کېدو په خاطر دا خبره وکړه چې په ځینو سیمو کې او په لرو پرتو ولسوالیو کې چې د اردو ځواکونه هلته نشي کولی امنیت خوندي وساتلی شي، افغان ملي امنیتي ځواکونه نشي کولی، او ولسونه هلته موجود دي. د دوی سایټونه دي، انتخاباتي سایټونه، دوی غواړي همغه سایټونو کې رای وکاري خلک، او خلک راوهڅي او خلک هم په آزاد فضا کې راووزي او خپل رای کارتونه استعمال کړي. پرون ورځ په غونډه کې د زدرانو قومي مشر پادشاه خان، زدران د زازي قومي مشران، نوامدا ډول د احمدزیو، زرمتیو دا قومي مشران راغلي او شپږ مادې پریکړلې کې اعلان ک دې پریکړلې کې دوی دا خبره کړې وې چې دوی به د شفافو ټاکنو غوښتونکي او هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې دوی د ارادې د تمثيل مخنیوي وکړي.
ډیر زیاته مننه دوستانو داود تپانو چې د پکتیا د قومي مشرانو د دې پریکړې او ژمنې په اړه در سره معلومات شریکول. چې ویل دي چې ته افغان ځواکونه اړتیا لري چې د امنیت برخه کې ور سره همکاري وشي، نو دوی آماده دي چې خپل ځوانان او اربکی ورکی ترسو د انتخاباتو پروسه د امنیت او په آرامه فضا کې ترسره شي.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې پښتون کې ده.
د افغانستان پر اتونکو سیاسي ژوند کې بعد د ولسمشر حامد کرزي ونده شوی. آیا خاغله کرزي به پر اتونکو کې هم خپل رول ته دوام ورکړي؟ ځینې سارونکو په دې نظر دي چې ولسمشر کرزي به له انتخاباتو د نوې ولسمشر لوغره کېدو وروسته خپل واک پرېږدي، خو خپل اثر نه د ښایي د پخواني ولسمشر په توګه د هیواد په چارو کې رول لوبولو ته لیواله وي. په دې اړه د ملالۍ بشیر رپورټ اورو.
د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات په 2001 کال را پدې خو د ولسمشر کرزی د 14 کلنی دورې وروسته د افغانستان لپاره یو نوی پړاو وي. ولسمشر کرزی به پراتلونکو څو هفتو کې د شنبه د ورځې د دوهم پړاو ټاکنو وروسته په لومړي ځل په دیموکراتیک توګه واک راتلونکو ولسمشر ته ورسپاري. د جمهور رئیس او امریکا خپل منځي اړیکې وجاړې سوي دي. د دولت په زیات اداري فساد تورن دي. له افغانستان څخه د ناتو ځواکونو لوتلو وروسته به په هیواد کې د دې هیوادونو مالی مرستې کمی. افغانستان اوس هم د طالبانو د تیریو له خطر سره مخامخ دي. د فرانسې خبری اجانس تر راپور لمخې دا بګرانوي چې اټکل وکړو چې نوې ولسمشر به ټول ستونزو ته قاطع جواب ولري. یوې هالنډي لیکوالې بیټي دام چې له ولسمشر کرزي سره د خپل راتلونکي کتاب لپاره مرکه کړې ده وایي حقیقت دا دی چې ولسمشر کرزي د خپل پلویانو لپاره یو پراخ جال جوړ کړ او هغوی ته د حکومتي څوکیو او د قدرت امتیازونه ورکړل. اوس نو دی باید خپل نفوذ او رول وساتي تر څو وکولای خپل پلویان خوشاله وساتي. دی د خپل نفوذ د ساتلو لپاره لارې لټوي او هڅه کوي چې د پلویان په قدرت کې پاتې شي. د افغانستان ډیر والیان او نور حکومتي چارواکي له ده سره نږدې تماس لري او خپل هدف ته د رسیدو لپاره هلې ځلې کوي. خو د سیاسي چارو کارپو او څېړونکو ودیر صافی بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې ولسمشر کرزی به وغواړي پراتلونکو دولت کې ځانګړې برخه ولري.
کرزی که غواړي چې په آینده حکومت کې د انتخاباتو نو وروسته ځانته یو رول ولري، دا څو جهات لري. یو جهات دا ده چې دوی او ورونه هغه ثروتونه او معدن حتی د سکرو مادن د سمټو مادن او یا نور ثروتونه شهرکونه ځمکه غیر قانوني لاسته راوړي دي لپاره دې چې دا امتیازات وساتي دوی ځانته سیاسي قدرت کې یا قدرت غواړي پاینده کې چې تر څو چې قدرت ونه لري هر څوک کشولی شي محکمې ته او هر څوک خپل حق ترنه غوښتلی شي.
د ولسمشر کرزي ویاند ایمل فیضی بیا وایي چې جمهور رئیس په نوي حکومت کې د لاسوهنې څخه ډډه کوي. د فرانسې خبري اجانس په وینا فیضی زیاتوي دی به په راتلونکي کې یو متقاعد ولسمشر وي، دی به یو داسې هیوادوال وي چې هر وخت د خپلو خلکو په خدمت کې وي. که د نوي ولسمشر لخوا له ده غوښتنه وسي دی به د هغه سره هم همکارۍ ته چمتو وي. کله چې ولسمشر کرزي د 1989 څخه تر 2001 کال د طالبانو د دورې له ختمېدو وروسته د افغانستان د چارو پر مخ وړلو لپاره وټاکل سو، د هغه وخت 43 کلن وو. د هغه وخت یو نړیوال ستوري ګڼل کېدی. د جذاب شخصیت په توګه په انګریزي ژبه شپو او په رنګینه چپنه او په قرقلي کې ملابس کرزي د نړۍ د هیوادونو مشران ګوته په غاښ کړل او په امریکا یې ومنله چې دی د سپتمبر د 11 وروسته د اسلامي سخت دریځو پر خلاف په پوره توګه د امریکا شملګری دی. د ده په حق له دغه تصور هغه وخت لمنځه ولاړ چې د لسو کلونو په اوږدو کې وسلوال یرغلونه زیات سول، مرګ ژوبلې مخ پر ډېرې دوسوې، په میلیاردونو ډالر بې ځایه ولګېدل او ولسمشر کرزي پر امریکا ډېر سخت انتقادونه پیل کړل. د فرانسې خبري اجانس په وینا ښاغلی کرزي به په خپل هغه کور کې چې د جمهوري ریاست ارګ ته څیرمه واقع دی، د یو ډېر پیژندل سوي شخصیت په توګه چې پراخې اړیکې لري ژوند وکړي. خو د ده ویاند ښاغلی فیضی وایي چې ښاغلی کرزي به د حکومت په ورځنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي.
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اورئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې تر اوسه د دې هیواد د هوایي مدافع ځواکونو د پیاوړتیا لپاره هیڅ ډول اقدام نه دی شوی. د دې وزارت د هوایي ځواکونو عمومي قمندان د سه‌شنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له افغانستان څخه د دفاع لپاره ډېره مهمه ده چې هوایي مدافع ځواکونه پیاوړي شي. په دې اړه جزئیات د نسیم شفق په رپورټ کې اورو.
که څه هم د روان میلادي کال تر پایه د افغانستان ټول امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته سپارل کیږي، خو لا تر اوسه هم د دې هیواد هوایي مدافع سیستم نه دی رغول شوی. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي د دې مطلب په سرګندولو سره وایي چې له افغانستان څخه د بشپړې دفاع لپاره باید په دې هیواد کې هوایي مدافع ځواکونه پیاوړي شي. د دفاع وزارت د هوایي ځواکونو عمومي قومندان عبدالوهاب وردک د سه شنبه په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل کچېرې د افغانستان د هوایي مدافع سیستم تشکیل او پیاوړتیا ته جدي پام ونه شي نو د دې هیواد هوایي فضا به هم خوندي نه وي.
فکر کنیم سر سیستم دفاعی وطنی خو
مونږ باید د خپل هیواد په دفاعي سیستم فکر وکړو. دا سیستم له دریو برخو جوړ شوی، جیټ الوتکې، دافع هوا او راکټیز واکونه او د غرض رادار. د هوایی دفاع سیستم ډیر ضرور دی او د دې لپاره چې دا برخه پیاوړي شي څو کلونو ته اړتیا ده. په دې برخه کې د ځوانانو ښې روزنې، پرمختللو وسایلو او 10 یا 12 میلیارده ډالرو ته اړتیا شته.
خاغلی وردک هیله سرګند کړه چې امریکا او ناتو ډیر ژر د افغانستان د هوایی مدافع ځواکونو د پیاوړتیا او د دې هیواد د فضایي حریم د خوندي کولو لپاره د رادار سیستم او جیټ الوتکو مرسته وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دا مهال د دې هیواد هوایی ځواکونه او یا هلیکاپټرې او څو ترانسپورتي الوتکې لري او په دې وروستیو کې د امریکا متحده ایالاتو هم څو بې پیلوټه کشفي الوتکې د افغانستان هوایی ځواکونو ته ورکړي. خو د دفاع وزارت چارواکي وایي چې له دې سره د افغانستان د هوایي ځواکونو اړتیاوې نه پوره کیږي او باید چې نړیواله ټولنه په تیره امریکا او ناتو د دې هیواد هوایي مدافع سیستم په اساسي ډول ورغوي. په همدې حال کې یو شمیر پوځي څېړونکي وایي چې ځینې ګاونډي هیوادونه هڅه کوي چې افغانستان پیاوړی هوایي مدافع سیستم ونه لري. د پوځي چارو څېړونکی جنرال عتیق الله مرخیل هم په همدې باور دی او وایي چې افغانستان په تیرو څو کلونو کې په دې برخه کې مهم فرصتونه له لاسه ورکړي.
که موږ غواړو چې موږ مدافع هوایي قوتونه په پښو ودرېږي او له فضا د مملکت نه دفاع او حراست وکولی شي او هغه وسایل چې شکاری تیاری دي، رادارونه دي، راکټونه دي، د دافع هوا توپچي دافع هوا د موږ ولرو، د دې د تعلیم تربیه نستولو په کار اچولو او له غونه د ګټې اخیستو په باره کې 15 کلو ته ضرورت لا اقل.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دا مهال د هوایي ځواکونو یو شمیر پیلوټان په کابل، هرات، متحده عربي اماراتو، چک، سلواکیا، هند او حتی امریکا کې په زده کړو بوخت دي. څېړونکي وایي چې د افغانستان د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره دا ښه پرمختګ دی او باید چې په دې برخه کې نور جدي ګامونه هم پورته شي. خو دوی ټینګار کوي که په دې هیواد کې د هوایي مدافع سیستم د رغولو لپاره په روان میلادي کال کې لازم اقدامات ونه شي، نو افغان امنیتي ځواکونه به په راتلونکو کلونو کې له خپل هیواد څخه د دفاع په برخه کې له جدي ستونزو او ناخوالو سره مخامخ شي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
دوستانو د خبرونه په دوهمه نیمای کې دوونیس پروګرامونه د لوبل میدان ورزشی خبرونه او ازادي او اوریدونکو اوري. خو اوس اتنی مې بجې شوې دي ل سید کمال شاه عارف څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډي زورو.
په افغانستان کې د ولسمشری د دوهم پړاو انتخابات کمپاین نن پای ته رسیدي. جمهور رئیس حامد کرزی په لوګر کې د ام ډی سی منفقول موسسې د کارکونکو وژنه په سخت ټکو وغندله او د هغو کسان کار وباله چې نه غواړي افغانستان ته سوله او آرامي راسي. په هلمند کې امنیتي چارواکي د دغه ولایت لپاره د طالبانو د نمولسي والی محمد رحیم ترڅنګ د 28 نور مخالف وسلوالو د وژلو خبر ورکوي. د امریکا متحده ایالاتونو خبرداري ورکړ چې په القاعده پوری مربوط وسلوالو چې د عراق دوهم ستر شار موصل نیولې دي ټول سیمې ته غواښ پیدا کړی دي. راپورونه وايي ایرانی ځواکونه د پاکستان پر خاورې ډزې کړې دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وايي هیواد باید تر وسه وسه هڅه وکړي چې د نړۍ له پیاوړو هیوادو سره د خپلې اټومي لانجې پر سر یوې روغې جوړې ته ورسیږي.
تاسو زمون غاکل ازادي رادیو او ری په بل خلید کې ټکسي چلون کې د ترافیکو پولیس لا ناسم چلند شکایت کوي. دوی وای لدې سره چې د موټر چلونې او تګ راتګ اسناد لزان سره لري، خو بیا هم د بلخ د ترافیکو پولیس په ډول ډول بهانو جریمه کوي او یا هم په غیر قانوني توګه ترې د پیسو غوښتنه کوي. د ازادي رادیو خبريال مجيب الرحمن حبيبزي په دې اړه لمزار شریف څخه ریپورت راسته ولې.
لایوی مدیر په دې خوا په مزار شریف کې د ټکسی موټرونو چلوونکو د ترافیکو پولیسو ته ناسم چلند څخه شکایت لري. دوی وایي د بلخ ولایت د ترافیکو مدیریت په مزار شریف ښار کې د سړکونو څنډو ته څیرمه ښاري ټکسیو ته د توقف اجازه نه ورکوي او ټکسی چلوونکو باندې نقدي جریمه وضع کوي او یا هم ترې په غیر قانوني ډول د پیسو مطالبه کوي. د مزار شریف ښار یو تن ټکسی چلوونکو یې پاړه وایي
مونږ یې نه مېمنان یې نه بجایم
ایتک یو اوږده موده کیږي چې د ترافیکو د اثر او وضعیت څخه پتنګ راغلی یو. دیننه په ښار کې چې قانوني حق مو دی سوالې پورته کړو، د سرکونو څنډو ته اجازه نه راکوي چې موټر مو وترو. کوم کسان چې پیسې ورکوي هغه آزادانه سوالې پورته کوي او خپل کار تر سره کوي، خو مونږ ته اجازه نشته. دا ټکسی چلوونکی وایي هغه کسان چې خاري ټکسی لري او د ترافیکو پولیسو ته د ورځې لا یو سلوشل نیولې تر 200 افغانیو پیسې ورکوي، هغه ته اجازه ورکول کیږي ترڅو په هر سیمه کې چې خوخه یوي توقف وکړي او سوړلې پورته کړي. لدې سره چې د بل خلایتي ټکسي چلوونکو د ښار د ترافیکو پولیس په غیر قانوني ډول د پیسو پر اخیستو او نقدي جریمو وضع کولو باندې تورنوي، ترڅنګ زیاتوي چې د همدې کسان له خوا د توهین کېدلو ترڅنګ وهلا او ټکول کیږي. هم
ادمه جاده ستاد بده مای کډ اي وخت کای کډ و داندره گرفت د کونو موټر زد په بعد از دوه
زه د روزي شریف دروازې ته څیرمه ولاړوم. وختل مې چې سوالې پورته کړم، د ترافیک راغی او ماته یې بدرد وویل. کله مې چې هڅه وکړه دلیل یې وپوښتم، څو څپېړې هم وهلم، چا ته ترې شکایت وکړو. هر ځای دوی دي او زموږ غریبانو څوک غږ نه اوري. د بلخ ولایت ترافیک مدیریت عمومي امر حسین صفا له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د دې ټکسي چلوونکو دید او پر ادولو سره داسې وویل:
مردم خودش مسئولیت دار.
د دې پرځای چې ترافیکو څخه شکایت وکړي، را دي شي خپل قانې کاونکې دلایل د وړاندې کړي. دوی خپل د قانون څخه سرغړونه کوي او بې موقع په ناسم ځایونو کې توقف کوي. دا چې ترافیکي موټر پنچر کړي او یا یې هم د موټر پلیټ وش کوي، دا غیر قانوني کار دی او مونږ دې ته اجازه نه
ورکوو. مونږ متنه 2000 ترافیکي د شهر مدار شریف دار.
صفوی په ټول بل خلاد کې یو سل 25 سره نقلي وسایط شتون لري او د ټولو کنټرول هم په څه باندې سل او یا هم 200 کسانو غیر ممکن دی. هغه وایي خلک د دې ترڅنګ چې لا ترافیکو سره همکاري نه لري، بلکې موټر چلوونکي د قانون څخه سرغړونه کوي او د ترافیکو مقررات هیڅ ډول پاملرنه نه لري. په داسې حال کې د بلخ ولایت ټکسي چلوونکي د دې ولایت د ترافیکو پولیس پر رشوت اخیستنه او غیر قانوني نقد جریمو تورنوي، چې د ترافیکو مدیریت مسؤلین وایي د ترافیکي پیښو کموالي او هم د ترافیکو د غیر قانوني کړنو د مخنیوي لپاره هر ډول چمتووالی لري. مجیب رحمان حبیب زای، مزار شریف.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لونه.
ده لوبو لمیدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنه
د لوبول میدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن نوریدونکو، لکه څنګه چې په هیګي د رواني اونۍ په پای کې یعنی په پنځمبه ورځ د 2014 کال د فوتبال نړیوال جام پیلېږي. دغه نړیوال جام لومړی لوبه د کوربه برازیل او کرواشیا ترمنځ ده. په همدې اړه همدارس د افغانستان د فوتبال د ټیم د پرمختګونو او د افغانستان با کله وکول شي نړیوال جام ته لار پیدا کړي، د افغانستان د فوتبال فدراسیون سلاکار او لیکوال حامد علمی زموږ د پروګرام میلمه ده. د دې سره ځانګړي خبرې ولرو، خو تر هر څه مخکې د سپورت نړۍ مهم خبرونه. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ لپاره د عقابانه هندوکش ټیم انتخابي سلې د دوشنبه پر ورځ په پروان ولایت کې پیل شوې. د فوټبال فدراسیون ډایریکټر تخنیک طاهر روفي ازادي راډیو ته ویل په دې سلې کې د پروان، بامیان، پنجشیر، کاپیسا او دایکندي څخه باندې سل غوره لوبغاړي له یو بل سره لوبه کوي. د ښاغلي روفي په خبره په دې سلو لوبغاړو کې به د عقابانه هندوکش ټیم لپاره تکړه لوبغاړي انتخاب او د افغانستان په غوره لیګ کې به د خپل ولایتونو استازیتوب وکړي. لدې مخکې د مرکز، ختیځ، جنوب او لویدیځ زونونو ترمنځ لوبي شوي او غوره لوبغاړي د فوټبال غوره لیګ ته انتخاب شوي. د افغانستان د تنس ملي لوبغاړي د آسیا د دریم زون سیالیو لپاره د دوشنبه پر ورځ قزاقستان ته ولاړل. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د مطبوعاتو مسؤل رامین سالک ازادي راډیو ته ویل په دې سیالیو کې دوه نارینه او دوه ښځینه لوبغاړي د افغانستان استازیتوب کوي. دا سیالي د افغانستان، قزاقستان، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او قرغیزستان ترمنځ ترسره کیږي چې دوه اونۍ دوام کوي. د ټنس په نړیوالو خبرونو کې اوري چې رافائل نادال د فرانس اوپن سیالي واتلولي وګټله. د رويټرز خبري اژانس لمخې نادال وکړې شو په فائنل لوبه کې نواک جوکوویچ ته په دریو پر لپسې سټونو کې ماته ورکړي او د فرانس اوپن اتلولي جام وګټي. دا په فرانس اوپن سیالي کې د هسپانوي ټنس باز رافائل نادال نهم اتلولي ده. ورستای ځل په 2012 کال کې د همدغه جوکوویچ په وړاندې اتل شوی و. د سپورت نړۍ مهم خبرونه مو واوریدل. راو شو د خپل پروګرام د میلمه پلور. ښاغلی علمی، د 2014 کال د فوټبال په نړیوال جام کې څو ټیمونه شامل دي، په څومره ګروپونو کې سره لوبي کوي او دا څوام نړیوال جام ده؟
تقریبا د 1910 را په دې خوا یو د جګړې په دوران کې چې مسابقه نه وو، نو هر څلور کال کې یو د جام جهانی مسابقه شروع کی چې دا شلم دوره ده، یعنی تقریبا اتیا کال وشو چې دا جام، یعنی دا مسابقات د لوبه په هر یو ملک هر کال اصل کال پس دایدیږي. دا ځل هم تقریبا دوه دیش تیمونه په دې مسابقه ګډون کوي چې په دې جام جهانی کې تقریبا دوه درې نو جام جهانی په دې دوه دیش تیمونه ګډون کوي چې په اته ګروپونو کې تقسیم شوی دی. په هر تیم کې څلور تیم ګډون لري او د لیگ په حساب مسابقه کوي، یعنی هر تیم درې مسابقه کوي او هر ګروپ کې اتلس امتیازونه کنه مساوي نه وي، اتلس امتیازونه په هر ګروپ کې شته.
ستاسو له نظر چې فوتبال لنګدې ساري او نړیوال ټیمونه هم لنګدې ساري، کوم ټیم سکل د اتلولي لپاره ځان مدافع بولی؟
مدافع خو تقریبا کوم تیم چې په تی دوره کې قهرمان وو هغه ځان مدافع بولی چې اسپانیا دی. برازیل همیشه پم دې قانون کې چې تقریبا از له 1910 تر په دې خو برازیل حتما یو قوي تیم دی چې د کار ټول تیمونه نه خدي. برازیل هم کوربه دی، هم وزن د دې لپاره چمتو کوي برابر وي چې دا ځل هم قهرمان شي. خو په دې رسن کې ارجنټاین هم خچانس لري، آلمان خچانس لري او هالند هم داسې تیمونه دی چې په مقدماتي دوره کې ډیر خزل دی لیدي او کې په ګروپونه کې چې مونږ په داسې ګروپونه دی چې دوی کولای شي چې بلې مرحله ته لاره پیدا کړي. مونږ چې ګورو په برازیل په خا ګروپ کې واقع دی، په هغه ګروپ کې چې په اول ګروپ ته کروشیا دی او سره مکسیکو دی او کامرون چې دغه قوی تیمونه ندی ک برازیل په اول گروپ کې واقع دی او پس لدین چې برازیل کېدش په گروپ کې اول شي نو د دوهم گروپ چې گروپ بی دی چې پاره کې هسپانیا او هالند یو تیمونه هم قوی تیمونه دی کېدش یو بل سره یو دی یا اسپانیا سره یا هالند سره مخامخ شي او پس لدین د کوم قوی تیم د دوی په مخ کې ناراضي دا یو چانس برازیل لري او ارجنټاین هم په گروپ کې واقع دی په خپل گروپ کې بالکل قوی دی ځکه د کوم تیمونه شش ور سره مقابله وکي د افریقایي تیم دی نایجیریا زمونږ آسیایي یو هیواد ایران او بوسنیا هرزګوینا چې بوسنیا هم قوی تیم دی بد تیم دی خو د ارجنټاین چانس شته چې په خپل گروپ کې اول واقع شي د اروپایي تیمونه چانس هم زیات دی ځکه اول خط تیم دی قوی تیم دی او تاریخ ګورو د تاریخ په حساب کې اروپایی تیمونه په امریکا کې یا د قاره امریکا کې دومره زلیدل نه وي صرف یو زل اروپایی هیواد چې تیر کال وو تیر دوره کې وو په افریقا کې وزلید چې اسپانیا قهرمان شو نو باقی اروپایان هیڅ کله د اروپا نه بهر کوم جام نه دی ګټلی
را بشه د افغانستان لورته افغانستان به څو کاله وروسته وتوانیږي نړیوال جام ته لار پیدا کړي او دغه خوب به کله رښتیا شي د افغانانو
خیلی خو زمون ارزوگانه دی مونگ یو افغانی و غارو چه زر تر زره زمون تیم ورلد کپ تا ورسیگی یو زمون ارزوگانه دی هر افغان ارزوگانه دی یو واقعیتونه دی ده واقعیتونو ده نگانه زه داسته امکانات نبینم پده خوصاً پده نور درش و شل درش کالو پوری زکر چه پا فوتبال که درش دیر احمیت دی پا تو دنیا که اول ده یو ملک آب و هوا و اقلیم و جغرافیه یا خاصیت یا طول جغرافی خبری یو دوهم خبره چې په خصوصا په فوتبال کې ډیر مهم دی د فوتبال فرهنگ او دریمه بودجه او امکانات درې شونه باید په فوتبال کې موجود وي چې څو فوتبال کولای شي چې رشد وکړي خب پدې کې خکیده شي مونږ په راتلون کې کلونه کې زموږ اقتصاد واده وکړي او مونږ کولای شو چې خپل تیمونه ته تقویه وکړو دا یو خبره دی خو د فرهنگم کېده شي اوس فرهنگ تقریبا در رسانه لاره د خلکو دلار نه تقریبا فوتبال یا دست دو بده چه به طول افغانستان خلکو پیجنی علاقه لدی خود ده هاب و هوا ده نگانه به مونگ ده خو مشکلات ده مونگ ده چه ده سمکانات وله رو چه ده هاب و هوا به ده باره کار وکرو او دست استادیوم جو کرد سر پوشته استادیوم بی چه مونگ خپل ملک گولو یا خوب باید چه زمون ارزوگانه ده چه باید رسی خوب به ده لند وقتو که داسې امکان زه نوینم
د اوسنی ټیم لپاره خو تاسو د خبرو لمخې چې دا روزوګانه کې دی شي لمینځه لاړ شي د تنکې ځوانانو او کم عمره ماشومانو یا فوټبالرانو په برخه کې د فوټبال فدراسیون څومره سرمایه ګذاري کوي چې وکولې شي لاس کاله بعد 15 کاله بعد دغه نه اوس نتیجه ترلاسه شي
یو خو سرمایه ګذاري ده بل د فوټبال فدراسیون په اکثر ملکونو کې تقریبا اکثر هیوادونو کې دوی سرمایه ګذاري نه کوي سرمایه ګذاري خلک کوي او دوی ورته پالیسی جوړوي او سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران کوي سرمایه‌گذاری خلک کوي چې فرهنگ کله چې ایجاد شو په ملک چې فرهنگ من صلاح لري به خلک کولای شي چې په هغه باره کې سرمایه‌گذاری وکړي خو په افغانستان کې اون ګور څه پیدا شوی دی څه پیدا شوی دی فدراسیون فوتبال باید ورته یو سم پالیسی جوړ کړي چې ښه اوس 2014 کې څه کولای شو په 2000 کې په 2010 کې موږ کوم تګلاره ورکو ترغه ولکپ ته ورسېکو دا یو علمی مسئله ساینتیفیک مسئله ده چه پا دیگه باید کار وشی پا دیگه باید سرمه گذاری شی خب کلا چه تروس تر کم زای پایی شی ما تمانم از ما تجربه از ما کم ریسرچ میکره داشتیونه پا دیگه مو آیا یو بلس یو لوی سوال تا مخامخ کی گو چیز مون تخواه واسه خلق ورسن مخامخ دی اقا داده چی آیا مون کولای شد ده فوتبال پا لاره که سرمایه گذاری وی کنه دا یو مهمه مسئله ده چې دا باید ضرورت ده چې یو سیمینار یو دری ورزانه سیمینار باید جور شي په کابل کې چې تنظیم ده مختلف جنبو خلق پا دیگه راشی و نظر ورکی چه آیا مون تا مناسب ده پا دیگه باره که سرمایه گذاری کنه ځکه چې خبر پدې کې دی چې موږ ورسپاتې هیواد یو زموږ اقتصاد موږ وده نه کړی او که یو شاګرد یو هلک د مکتب نه وباسه فوتبال کې آیا دغه هاینه تضمین کنه دا یو مهم مسله ده چې موږ کورنۍ ته باید قناعت ورکو چې هغوی که چې دغه زامن یا د لوګارې لاش فوتبال ته په فوتبال کې دوی د آینده شته یو راتلونکی شته یو ځلانده راتلونکی شته دا یو مهم مسله ده خب کوم لاره چې تر اوسه فدراسیون فوتبال غوړه کړی دی یو معقول لاره په دې شک نشته سه کار شوې دی پکې سه کار نورم پکې باید وشي او تر کومه ځای چې فرهنګ باید ایجاد شي تر ګامون اخستل شوی دی د رسنۍ د لارې نه د خلکو د لارې نه د فوتبال کمیونټي یا د اجتماع د لارې نه کومه شوې دی پکې خو یو وګړه لاره موږ باید او تای کوچ ته اګه ته زایته ورسی
بله مننه علمی سب ستاسو کتاب هم لما سره ده د جام جهانی فوتبال یا د فوتبال نړیوال جام په نوم د پښتو ژبه به امداسي کیږي په دې کې مو په کومو موضوعاتو باندې لیکنه کړې دي په مختصر ډول وې
اولین زل د یو وزنې کتاب د چې په فوتبال په ورک په واسطه لیکل کیږي دوه درې برخې لري چې یو برخې د ابدا نون نس دورې شوې دي په دغه ټول مسابقه په کلیکل شوې دي چې د چي پاتې نه دی نه ټول نتایج دی پکې او سموسایبه تبصره پکې شوې دي د ټول فائنلونو مسابقه پکې تبصره شوې دي او په دې کې د مفکوره سنگ ایجاد چې جام جهانی ورلد کپ باید دای شي په دې کې دوه شې دي دا په خپل چې مونږ تاسو خبرې کوي د جام یا کپ دا شی ده په اخر وخت زمایم دی چې په زایم زمایم کې د ټول مسابقه خګول کیپرونه خطر نران مربیان او پنځه کسه داسې مشهور کسان چې دا مفکوره څنګه تر اوسه پورې دا چلیدلی دا فولد کپ څنګه تر اوسه پورې دوی مفقرات او مخی ولیدي او د میدانونه کوم یو هم میدانونه ده چې ډېر تاریخي میدانونه ده لکه ماراکانا چې سږ کال هم به ماراکانا کې آخري لوبه کیږي دا لکه ویمبلی د انګلستان ورزشگاه ده د استان د فرانس فرانسه په پاریس کې دی دا هم به معرفي شوی دی او لاس غوره ګول کیپران ګول ساتونکي هم معرفي شوی دی چې په دې ټول تاریخ کې پاتې شوی دی نو زوایم چې دا د جالب کتاب دی او زموږ ملک یې اوسنۍ کتاب دی او زه هڅه د توسعه کوم چې مخکې د ورلد کپ شروع کیږي دا زو ولولي
bale bale د افغانستان د فوتبال فدراسیون سلاکار او لیکوال خغلې حمید علمی له تاسو مننه کوم چې موږ بلنه مو منله کور ودان ژوندۍ اوسه
تشکر
د لوبو میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتې رسیدي تر بلې مو زه سفیو لا ستنګ زې په پاک او بخښونکي خدای سپاره
آزادی او اوریدونکو
السلام علیکم د آزادی او اوریدونکو پروگرام په لوي چې تر ډیره پکې دراتلونکو انتخاباتو پاړه ستاسو ټلیفوني پیغامونه راغونډ سوي دي د ولسمشرۍ دوه انځلې انتخابات د خبرګولي یا جوزا پر تلويشته مکیږي اوریدونکو په خپل ټلیفوني پیغامونه کې له خلکو غوښتي هغه کاندي ترای ورکړي چې په افغانستان کې اداري فساد ختم امن تامین او د خلکو ستونزې حل کړي د ازادي او اوریدونکو په اوسنی پروگرام کې تر ډیره ستاسو هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو چې دراتلونکو انتخاباتو په اړه دي چې یوازې یو څو ورځې ورته پاتې دي ځینې اوریدونکو ویل نه وي ولسمشر څخه غواړي تر انتخابېدو وروسته د خلکو ستونزو ته پام وکړي په دې معنی چې امن راولي اداري فساد ختم کړي او نور مسایل ته پام وکړي نوري خبري د دې په ټلیفوني پیغامونه کې اوري
لحاظ لخلات لحاظ قرآن هر ورور در نیوی که داختال رای جو داشت کست ورکشه در غزمز اغوانستان در نسکزن نخشه در خور و سر خور نیکی درام در شایستا کند حارف نوزه در طول هی وادوال تو خیلی لکم چی پر اطلون که انتخابات که برخ و اخلی فتاک برخ نا اخلی نوزه خپل زره او کرو پی اناس اینه که ورانیسن شایستا و راز بالاری علام و ملس
زه اسمت الله فریادی د کابل ولایت په ټلیفون پوزنګم زه ټول حقوانانو ته وایم د دې سړي ترې ورته چې تعلیم وسای او وطن ته خدمت وکړي
زه نو باکه په تاسو کې اوریدي اړین زه ولا سالې او چې دن کې امپراتلین کې انتخابات کې او دا چې مشر خبرو ته چې تر څو دې بل راتلون کې سنوي شو د سنوي شو بارې کې او دا چې نار غوړت دې چې مو انانو د څو لسیزو پدکونه کې چې ډېر مې ډېر تکلیفونه تر شي د هغوی ته د مخره وګرځي
زه محمد صدیق د کورنور د یارګل د کلی اوسیدونکو عرض غزارت آینده واګدارو ته هر یو چې واګدارو د افغانستان د دفاع لپاره دی باید د مدرمنه په اصل سره هر مملکت نه چې خریداري او د پلاس کې دیوار کې او د ودو پلاس کې دیوار کې چې هغه خپل وطن نه خپل څوک او په مړانه څوک دفاع وکړي.
زه خانګرام نوال د پکتیا ولایت ځاګړی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ما د افغانستان نوي رفشر ته دغه عرض کوم، دا خواهش ورته کوم چې ټولو افغانانو ته د کار زمینه برابره کړي، امنیت راولي او حق حقدار ته وسپاري، رشوت اداري فساد ورک کړي. ټول ولس باندې ټول مداغه کوم چې خپله قیمتي رایه فساد د 500,000 افغانۍ په بدل کې خرڅ نه کړي. خپله قیمتي رایه یو داسې سړي ته ورکوي چې یو لاس یې په فساد کا کر نه وي او بل لاس یې په وینو کا کر نه وي.
د کنړ ولایت تحصیل آباد څخه او د ټولو افغانانو ته دا پیغام لرم چې په راتلونکي انتخاباتو کې چې د ولسمشرۍ لپاره کېږي، باید چې په ډېره میړانه سره په کې ګډون وکړي او یو داسې نوی انتخاب وکړي جمهور رئیس انتخاب کې چې په راتلونکي کې د افغانستان په در دوا شي.
زه احمد ولي د پکتیا ولایت نه تاسو سره په تماس کې یم. اول خو زما له طالب جان وروره له مشر او کشر نه دا هیله او دا خواهش کو چې دا غریب عوام چې انتخاباتو ته پرېږدي، که تاسو سره کارتون وي باید چې تاسو هم خپله برخه ونډه چې واخلئ، او که تاسو یې نه غټوئ نو دومره وکړئ چې د افغانانو ته یو موقع لاس ته ورغلې چې دغه خلک انتخاباتو ته پرېږدي. خدای مکه بیا دسې وخت را نه شي، یا یو وطن فروش، یا په روس خرڅ شي، یا په امریکا خرڅ شي.
الحمدلله محترم کرزای کاکا وایي چې زه انتخاباتو کې برطرفه یاستم، نو اوس چې زه کومې دغه راډیوګانې یا دغه خبرونه اورم، دا خو کسای کاکا اوس پښتنو ته ډانګ ورکړی ده او غواړي چې دا ورته داسې یو ډانګ ورکړي چې د افغانستان په تاریخ کې د پښتون نوم ورکړي. او ټولو ملا صاحبان نه غواړم چې د افغانستان د پښتنو، د افغانستان د کونډو، د رنډو، د یتیمانو چې په دغه څلوېښت کالو کې پښتانه کې سوځېږي، پښتانه کې وسوځېدلې، پښتانه کې تباه شولې، نور غواړم چې دغسې ټانګونه ور نه کړي لکه دغه ملا صاحبان یې ورکړي، کزای کاکا یې ورکړي.
زه د افغانستان ټولو خلکو ته ما دا پیغام ده چې رایې د خلکو ته ورکړي چې د افغانستان په بیا رغونه او د افغانستان په جوړولو کې مقصد هغوی تکړه وي او د کار وړ وي.
زه عبدالرحمن د پکتیکا ولایت د کنځک له کلي نه ټولو کاندیدانو لپاره ما دا پیغام دی او دا مشوره مې ده چې دی له هر چا نه ملاتړ اعلانوي، له هر کاندید نه اعلانوي، باید دی له خپل ټیم او له خپلو خلکو سره سلا او مشوره وکړي تر څو چې داسې کار بیا تکرار نه شي چې دی له یو کاندید نه ملاتړ کوي او ټیم او خلک یې له بل وکیل سره ملاتړ بیا اعلانوي.
زما دا خواهش ده چې نو پوره چارواکو ته ورسیږي یا افغانستان انتخاباتو کې دوی دومره مصرف کوي او بای چې دا غوالي انتخاباتو کې ساري او پاچا شو بای دې غا تاغا پاچا شو دومره مصرف چې بوکوي د خوارو غریبانو ګوره، زموږ وطن کې سبا د اساسي د سیلابونه وګوره، د نور کارونه وګوره، افغانستان د بوجو کې د دې د پرځل مصرف کوي.
محمد صدیق د کوشل د ولایت نه خبرې کوم. او د پاکستان او د ایران څخه اسامه خاپ کېده نسار کې او د افغانستان خلک چې د غور خواته لک څه کوي، بلکې په خپل ځای د افغانستان خلکو ته دا موضوع پرېږدي چې چاته یې خوښه یې هغه تر
زهار ولایت د معروف ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما د کمیسیون د چارواکو څخه دغه هیله ده چې دلته د معروف ولسوالۍ کې په تېر اول وهن ښارګاټي کې و مرکز و، لاسرسي نه ورته کېده، ډېر خلک نه ورتلل، یا ډېرې ولې وسایل نه درلودل. په دغه انتخاباتو کې زموږ هیله د دې څخه دغه ده چې زموږ په مرکزونه را ډېر چې یوازې د معروف ولسوالۍ کې اووه مرکزه دي چې یعنې د څلور د پنځه کیلومترو په ساحه کې دا مرکزونه دي.
زما افغانه د کنړ ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما رضاره په راتلونکي انتخاباتو کې باید دولتي کارکوونکي مداخلت ونه کړي او پرېږدي چې افغان ولس خپله رایه وکاروي او خپل ولسمشر انتخاب کړي.
زه جامرد زمیر احمد ولد شهزاد ولسوالۍ زه زمیر هر ولایت والي محترم والي صاحب نه او د امنیه کمانډان نه او د نورو امنیتی چارواکو نه زه دا غوښتنه کوم د ننګرهار ولایت د شهزاد ولسوالۍ کې پتو کې طالبان د وزیرستاني پاکستاني کړ دي، ولې دې مخه نه نیول کېږي؟ دې مخه ونیول شي، موږ د ملي اوږدې ساتې
یو کو ملي ودو چې وظیفه لرو موږ کو ته نشو تللی موږ اختارونه راکول شوي موږ یو څه وکړو مجبوره وظیفې پرېږدو په زرګونه نفر دي خو زړو دي غون مجبوره دي وظیفې پرېږدو طالبان مشکل ملی اردو سرتیر ملی پولیس محلی پولیس کی طالبان پنجابی وزیرستانی حکومت کوئی
السلام علیکم اخیر مشوانه موږ کوی د ټول افغانانو نه میله دار چې پاکستان دا زغم په ټول تاکونو کې پوره بخوان خپل اسلامي او افغاني مسولیت په پوره ایمانداري تر سره کړی بلې څو تقول له څو په خاطر باندې غچا ترای ورنه کوم چې مستحق نه وي امنیتي ځواکونه دې هم خپل هدي چټکی کړو د معلومو امنیت دی ونشي والسلام
زم یو خپل خبرې کوم د کابل ولایت د سردول سوالی د وزبین له شیراف نه سره په تماس کې دا باندې تاکنو کې هم مخکې تاکنو کې هم موږ برخه نه واخیستې او د روانو تاکنو کې به له خیره سره ضرور برخه اخلو او له ټول هیوادوالو څخه هم دا خواهش کوم چې او د روانو تاکنو کې برخه واخلي او د خپل یو خاص نومان ترای واچوي چې دا غاج زخمی وطن او د دایمن ځوان هیواد باندې د زخمو باندې پټي کیږي
محمد فکر کی د ترنګ چې د مخکې انتخاباتو کې او یو کارت کې یو لاس چا په رنګ نه ده شین کړی او ټول درغلي وشوله او بل کاندید ته دا پیسې رالیږي کاندیدان اوسوالیو کې تصدیق کړي او ډېر ښایسته انتخابات افغانستان ملي اردو ملي پولیسو ډېر ښایسته امنیت درته ونیولو خو چې تاسو درغلۍ کوئ نو موږ د چا نه ګیله وکړو نوره
زه زلمی خاکیار گردیزی د پکتیا ولایت مرکز گردیز د تخت شاب بازار نه ته تاسو سره په تماس کې یم زه یو پیام خپل پکتیاوالو ورونو خواندو عزیزانو ته د تاسو د ازادي د رادیو په صفو کې نشر کوم او خدای دې وکړي چې په تاسو ته غوا کېږدي زه خپل پکتیاوالو ته دا پیغام کېږدم چې نن سبا یو ښه زمینه د ریاست د انتخاباتي په سیستم کې موجود شوی ده او خدای دې وکړي چې د دغه کاندیدانو پکتیاوال په ښه توګه خپل فایده پورته کړي.
سردوس د میدان وزرګو ولایت د جلګیز ولسوالۍ د دښتې نه خبرې کوم. د افغانستان د ټول مظلوم ولس نه وغواړم چې د پیسو په بدل کې هغه چا ته رایه ورنه کړي چې هغه د افغانستان د مظلوم ولس د وینو د خرڅولو او د خپل شخصي جبدې د کولو ګټې په پام کې لري.
د جلال خان د لوګر ولایت تاسو زحمت درکوم چې په تیرو انتخاباتو کې د انتخاباتو کمیسیون د پښتنو سیمو ته رایه پاڼې کمې لېږلې وې لکه پل چرخي او پکتیا او داسې نورو سیمو کې یوه بجه رایه پاڼې خلاصې کړې او مقابل شمالي ولایتونه کې مثال په پروان ولایت کې د ماښام تر اوو بجو انتخاباتو دوام درلودلو.
وره مونږ ته پولیس چرخي د ماپاسه زه یو بندي خبره کوم چې تقریبا د یو کال کې چې دلته بندي یم هغه په دې پولیس چرخي کې هیڅ څوک پوښتنه کوي نه ورور یو خبر نه کار دي نه ورور یو بل حیات را دي چې موږ پوښتنه کې به ګناه خلک ګرانی ولي ګناګار ټول د باندې کې دنګ د ریوران چې 5000 په دې ریوران ورور کورونه به سر نه وسته دي مونږ دلته پاتې نن څوک پوښتنه کوي کوچنی کوچنی بچان اتل سره پسې دي ورور مو مرسې کې مان نه
ریا پښتانه سي تاسو سره د کومو د نارنګ وسالې ته تماس کړم ما د کار او د ټولنې د چارو وزارت څخه دا وته ده چې د مېګونو ماشونه تاسو ته ورزنده وي خو څنګه به دا راځي نو دا ماشونه زموږ ته ډېر فزره او ورشي.
زه لیاقت حنفی تاسو ته تماس کوم زه د کومو د نارنګ وسالې ته تاسو ته تماس کوم ما د کار او د ټولنې د چارو وزارت څخه دا وته ده چې د مېګونو ماشونه تاسو ورزنده وي نو وختونه مې چې دا ماشونه تاسو ته ورزنده کړی نو موږ ډېر مشکل کیو
دا د سلامت ما د کار او د نوم د چارو وزارت څخه دا وخت نه ده
دا اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو پروگرام کې له ازادي رادیو اوریدل لدې سره اوسنۍ پروگرام پای ته ورسید. په بل پروگرام کې مو بیا خدمت راځم. تر هغه د خدای پامن.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، له ازادي رادیو سره